السلام علیکم لس بجی شوی ز امید زهیر مالیم لمړی لاند خبرونه د پاکستان بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي د طالبان اوسنی سرپرست حکومت د نجونو او خصو د حقونو او زده کړو په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. بلاول بوټو زرداری پرون د ملګرو ملتونو په سازمان کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی طالبانو ته ویلي چې د نجونو او خصو د زده کړو او د هغوی د حقونو د خوندیتوب په برخه کې باید مثبت ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا ډول په افغانستان کې د ترهګرو د شتون په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده او زیاته یې کړه یو باثبات او سوله ییز افغانستان غواړي او په دې کې د پاکستان ګټه ده. خو بلاول بوټو دا هم وویل چې طالبان باید د ترهګرو ډلو د ځپلو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. طالبانو لا تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه ادعاوې د هر څه ژر وڅېړل شي چې په سرپل ولایت کې یوې مېرمنې ویلي په دوو لوڼو یې طالب وسلوالو جنسي تېری کړی دی. وروستیو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یوه مېرمن ادعا کوي چې طالب وسلوالې د فبروري په 28 نېټه کور ته ننوتي او په دوو لوڼو یې ورته جنسي تېری کړی دی. طالبان تر اوسه د دې پیښې په اړه چوپ دي خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالب چارواکي باید د دې قضیې د غندنې تر څنګ سمدستي د تورونو په اړه خپلواکه شفافه او بې پرې څېړنه وکړي. دا سازمان دا ادعا په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې خورا ناوړه او وحشتناک عمل بولي. د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده د کندهار والی محمد یوسف وفاد بلخ د سرپرست والی په توګه ګمارل دی. پختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي نن سهار لیکلي محمد یوسف وفاد د بلخ لپاره د نوي والی تر ټاکل کېدو د دنده مخته یوسي. د بلخ مخکنی والی محمد داود مزمل د پنځشنبه په ورځ د ولایت مقام دننه په ځانمرګي برید کې ووژل شو. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان ښځینه قاضیانې باید هېرې نه شي. رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټویټر خبره کړه. اغلې امیری وایي اوس افغان ښځینه قاضیانې په کورونو ناستې دي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ دي چې پخوا بندیان شوي دي. د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېرې ښځینه قاضیانې څارنوالانې هم مدافع وکیلانې وي. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي دي د دې لوبو لړۍ یو ورځ را مخکې شوه او اوس په لومړۍ لوبه د مارچ په 24 وي. دویمه به د مارچ په 26 او درېیمه به د مارچ په 28 په شارجه کې وشي. مخکې دا لوبې د مارچ په 25 28 او 29 پلان شوی وي. او د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالۍ درې کښتۍ د ډوبېدو ژغورلې دي. دې ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې ور روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول. ایټالیایي ځواکونه وایي دا کډوالۍ په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمېر زیات و. دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 افغانان هم مړه شول. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوی خو تر هغه مخکې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وایي په نوې تعلیمي کال کې به تر 6 میلیون ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي. نصیر احمد انیشا دا خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته کړې ده. نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولې دی خو له 6 ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي چې تر امرستانی پورې به بند وي. که څه هم طالبانو ژر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه ده پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه وتړل.
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته 10 ورځې پاتې شوې خو لا هم له 6 ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی. د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څېړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي. ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نه شي.
In a week time on 21st of March
څه باندې اونۍ وروسته یعنی د مارچ په 28 په افغانستان کې ښوونځي پرانستل کیږي خو تر 6 میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره یې نجونې دي له ښوونځیو پاتې کیږي.
د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي د خپلو خبرو له دوو ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیوه دقیقه سکوت وکړ او د غونډې له غړیو یې وغوښتل چې په افغانستان کې له زده کړو د نجونو پاتېدو ته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په 2 په میلیونونو نجونې د ښوونځیو په لور ولاړې خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان کمشنر وولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې دي سره له دې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی اصلي علت د دوی له لورې پر ښځو او نجونو بندیزونه دي.
داسې مننه اوس هم د ازادي راډیو نور خبرونې.
اساسي او بشري حقوق
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خرغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د خځو د ورځې منځل د دوی بشري او اساسي حق دی. روز خپل میلمه ته په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونه ته د مارچ د 8 نیټې د ارزښت په اړه چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
په 8 د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې او د ښځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي. د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواد بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلی سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې نه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، کشرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستر جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه نکو.
د طالبانو پر راتک سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کېدونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوی ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه شي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان نی ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنی چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نشوي دا، له تحصیل نشوي دا، او بې تعلیم ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیم انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای شي هم خپل حقونو ته توجه کوي هم د مقابل لوري حقونو ته توجه کوي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یو شتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره دا او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخه ته پوره توجه وکړي او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کی.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیر ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د مېرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له مېرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق یې اخیستل کېږي، دا په دې باندې د څو کلونو رواني منفي اغېز لرلی شي. دا واقعا ډېره بده اغېز لرلی شي د مېرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغېز لري او هم معنوي اغېز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټېږي، دا بیا په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په عامه خبره د یو شمېر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي، هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او له وړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي، که هغه نارینه وي، هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغېزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی مېرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د مېرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی له مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې له خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، له خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشینۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد د نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک یې ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمنې سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد د نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو خپل خبرو کې ډیر هي مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی یا غم لدی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې دغه ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی؟
متاسفانه، متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچیر یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفا ده، ډیره ستره جفا ده. هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ژوند ټول امکانات برابر کی، او دا د دولت مسؤلیت ده. په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي، او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې به ماشومان ستریږي، په دغه یو محیط کې به شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سره د مسلې ته توجه کی نو دا دغه ماشومان سره یو ستره جفا ده. یوازې یوازې یو با تعلیم مېرمن یو با تحصیل مېرمن کولای شي چې هم د خپل حقونو ته هم د خپل ماشومان حقونو ته او هم د خپل کور د نارینه حق ته د خپل خاون حق ته پوره توجه کی. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه کی. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه د زمونږ مسلمانې خویندې نه بې برخه کوي، د دې ترې دغه حق ورکي.
بله، موږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د میرمنو حق ګڼل کېږي، نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړی ده، اما کار ته ضرورت لري هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښول شي، او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوقدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د پاوند اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي او دا خبره باید والا ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمن هغه چې کولای شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولای شي خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولای شي خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په مانوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زمونږ لوست د ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی، د همدې لپاره ډېرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعاً چې اوقدمندان پیدا کیږي او دغه اوقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې د شلوړ شي، د دې سره د داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي او پرې نږدې چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدې شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خدو نریوال او رز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته اینو زه پده فکر کهیم، پده کوشش کهیم چه هر او رز می خپل دی میرمنی تا حقا قانونی او حقا شعی حکومت حقوقی چه واقعا حقی ده، انسانی حقی ده، شرعی حقی ده، قانونی حقی ده، آقا ورته زوار کمان. زو پده فکر که ایمه چه هر اوراز لمرمن سرمه چه تعهد کرده ده پا عقد ده نکاه که، پا عقد دواج که، پا عقد دواده که چه ده جمنه می ورسره کرده ده، پا ده جمنه وفادار پات شما و انشاءالله چه پات شما ایمه. نو زو فکر که ایمه چه ده و دیر مهمه و اساسی خبره ده چه هر مسلمان و رور ده همدغه سه چې ژمنه کړی ده په عقد نکاح کې هغه ژمنه ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې د یو ښه ژوند کولو، د خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره
کړي. بله، دغه سه مناسبتي ورځ تاسو په کور کې مانځي د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوي، خپل بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکرای ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان یو ډېر ستر مسؤلیت را فکرای او زه د ازادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
ل خپل ژوند نمو داسې تاسو پاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ژوند د تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او ته بیا د کورنۍ په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غک و مربانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد لارزخ نبی برخی، نو زه دا هیل لرم که نه چه دغه حقی ارتوار کی او دیو خر جوان کولو خوند احساس کی، دیو با شخصیت جوان کولو، دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو سمیمی جوان کولو اغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم په یو خو چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ترشي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سول تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستی؟
متاسفانه واقعا دا زاورون که خبره ده، زما کوچنی لور ده چې تر اوسه مکتب هم نه ده، اما فکر غواړم چې په ښوونځي کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونه په ښوونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي کې وي او اوس بې تعلیمه دي، زه د دوی درد احساسوم، ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم ما چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي، د دې زمينه ورته مسایده کې او اوس ورته دغه زمينه مسایده اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده، هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترنه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوراون کې خبره ده او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نو مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمغ سره میل مو دی او خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی نموري ویل چې خزو دی ورځین منزل دی دوی اساسي او بشري حق دی. تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چی است، خوشاله او بریالي اوسئ.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی ملما
ډیر ماشوم ولې جون کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چیزې ته څو عمر ما د پته راته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لمرنه ز تکړې لیسې دوره او په انتون دوره مو هم عمل ته تیر کړی دی. عمل ته مو ویلې دي
ما ابتدائی خونځه مې په میرویس خونځي چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای او الټا لوستو تاغینه وروسته به ځلړم امانی لیسې ته چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله، الټم بیا علي لیسا ولوستله.
او په هنتون به چیرته ولوسته او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصې تم آغا وقتو که ده خونزی لمره و دو تری کسانو تا ده جرمنی ده پارا بورس ورکول که ده. نو پدی چیزه هم ده خو کسانو که شامل ما نو ما تا سه پزه بورس را ره ده جرمنی ده پارا، نو ما افغانستان که ما تحصیل نکه بلکه تحصیل ده پارا جرمنی تا را آغا ما.
پا جرمنی که چیر تا میش شوی او دلت ما بیا چشی ول بستل؟
دا بورس چې و د باندنه چارو وزارت، البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم دغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
سماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، ته په چیرته ولوست؟
چاروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان ته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوو چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې خلمبو مېسته وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو د وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستنه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړه، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یڅ افغانستان ته لاړ نو سم ما جرمني ته چې په 1904 اویا کال کې راغلم هغه نو وروسته به افغانستان ته هیڅ لاړ نو شم نو اول مې ډیپلوم واخیست جرمني کې هغه نو وروسته به مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ
ډاکټر صاحب مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي لیکن له دې سره سره کمه نه شوه وروسته مو آثار وکشل کتابونه مو لیکل جایزې مو وګټلې حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم د طب برخې کې تمکېږمه تاسې په ځلونو له ازادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي د خپل طبي سابقې په برخه کې د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو په روغتون کې م کار کوو په خصوصي ډول هم کار کوو څنګه
څروان صاحب کله چې ما طب خلاص کړ نو ماته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم هلته د خلکو علاج وکړم نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډېر نه پکارېږي د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي د سږي ناروغان به لږ وي کوم شی چې ډېر د عمومي طب ډېر پکارېږي یعنې دا چې هلته د سر نه نیوله تر خپو پورې طب پکارېږي نو دې دپاره به زه چرت کې شم ښه به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړو چې البته دا د کلو یو کتن زیاد نو آلت پرشتیا تاسی او دا هم چه فکر رو که تقریبا دو دیش کالا مخ که نو پا کلو که هم داسی او چه دا چا که سر خوبی دا هم لون بای بخپل کورنی داکتر تا بطا که پخی خوبی دا که زر تکیفات دا غاخ او دستر گو تکیف چه با مو لون بای بخپل کورنی داکتر تا نو تا شای ما تا دیر کارتا اکرا پا دی حساس بانده ما دا سر نو تر خپو پوری پیساب اگر لومرنی ضروریات پا تیب که آلت میز دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کوټه الګیماین میډیسین وایي په داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې
په تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه و چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما 1980 کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یرغل کړی او داغه وخت وو بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول دغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکتر به په ارامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کولی شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل څوک پاتې شول څوک بیرته راغلل څوک د لنډې مودې لپاره څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل تاسې څنګه
نه څروان صاحب زه نو د افغانستان داسې فکر وکړ چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د ده جنازه م افغانستان ته منتقل کړه دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و غمجن حالت و خو له دې سره سره وطن ته چې لاړې هوایي ډګر ته ورسېدی کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو څنګه احساس هم کوو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شوک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکتل افغانستان ما افغانستان و کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې پخوا به اوس سړکونه په تشو اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه بیا چې خپله کلي خواته لاړم ما غ حالت په خانه حالت ما غ افغانستان میولې ما غ بي وزلي و ما غ د کومزي کې یو سرک به تیر شي خو نور چې میو کته بسګران چې خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما به وځله ژوند وو.
کله چې یو څوک لډیرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو؟
نو تران صاحب، او څرګنده چې هیواد سړی باندې ګران ده، خپل خاوره ده، خپل هوا ده. دا احساس خو داسې احساس و چې زه د دې خاورې یوه برخه یم. نو سره دې چې زما اوس ډېر کلونه په جرمني کې کېږي، دلته چې چا سره خبرې کوم، ما د خبرو له لارې څوک نه پوهېږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم. خو بیا هم د شکل زما ویښته لږ څه تور دي، مخ مې ډېر سپین نه دی. نو دلته هر څوک یو نظر ګوري، اول نظر باندې ماته ګوري، دی خو بهرنی دی. خو افغانستان کې چون احساس داو چې چا ماته داسې ونه کړه چې دا یې پردی دی، بهرنی دی، نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم. کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای، لنډ غوندې اروپا کې وای، صحیح وه، خو نوره ژوند مې دلته کړی. نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم.
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه، یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کوي، ټپ ته مو مخه کړه، لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه، دلیل یې څه؟
څاران صاحب، د ژبې دلیل خو دا و چې یو څوک چې په یوه برخه کې یو ډیپلوم واخلي، نو هغه خو هیریږي د انسان نه نه. بل دا یو مخه دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې، جرمني ژبه ما ډېر په سختۍ باندې زده کړه، او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه، حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه، جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه. نو په ډېر په سختۍ باندې ما جرمني سوال ته زده کړه. نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول، کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم، نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي. نو کله چې به مې پرسته ډیپلوم واخیسته، نو ځان سره مې پته لګېده زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه، په افغانانو لپاره د زده کړې کتاب به لیکم، ډکشنري به لیکم. خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار و، تحصیل په موده کې نه کېده. نو کله چې تحصیل خلاص شو، بیا مې هغه وختو کې په رښتیا په عملي ډول شروع کړ. سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته، وخت یې لږ و، خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنی کار کاوه. نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نه شوم او تر اخره پورې پاتې شوم، په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکلی شول.
د ژبې په برخه کې تاسو ډکشنري کړلې ده یا تالیف کړې ده، نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې؟
د ډکشنري چې ما لیکلې ده، دا یو زر او شپاړس پاڼه ډېره غټه ډکشنري ده. نو کله چې دا ډکشنري د چاپ راووته، ما ته دوستانو افغانانو وویل چې یاره دا خو ډېره ښه ډکشنري، ډېره عظیمه ده، ډېره ګټوره ده او په ډېر اسان ډول باندې لغاتو کې تشریح شوي. دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغاتو ته او معنا دی په کې، بلکې دي کې تشریحي مثالونه دي، دې کې حتی متلونه دي، دې کې حتی شعرونه پکې دي. بیا ما نه هیله شوه چې نشي کېدلی چې په دغه سمی چې ډکشنري ته لیکلې، یو د ګرامر کتاب، د زده کړې کتاب هم ولیکې. نو مالې ولې نه؟ نو په دې اساس باندې د هغې نه وروسته بیا کېناستم، لس کاله څه نه څه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم دی د جرمني ژبې اسانه زده کړه. بیا هغه شروع کېږي له اساساتو نه او پای ته رسېږي په ادبیاتو باندې، چې نوم یې هم دی اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. دا کتاب تیر کال د 2020 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته.
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډېر استقبال وشو، د دې هم هغسې هرکلی وشو؟
نو تر اوسه پورې هرکلی ډېر زیات شوی دی، رسنۍ دې نه ډکې دي او ما ته د مننې دپاره ټېلیفون نه راځي او احوال راځي، ایمیلونه راته راځي د مننې دپاره. او داسې څوک پیدا نه شو وایي چې یاره دی باندې مونږ کو نه شو، ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبتا نوی دی. نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورېده، خپله جرمني ټولنه د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نورو ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي شي. نو څنګه چې ما واورېده دې برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنري په برخه کې کراته وایي چې د هغې په خاطر چا جایزه درکړه؟
نو د جرمنی ډکشنری موضوع د جرمنی جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمنی جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې دا زما کار ولی دا هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنری دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمنی ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وختو کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندسفدینس کرویز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی خو یو بل ستر نښان دی چې پټی لري. هغه ماته منظوره کړه او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راټالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې په دوی چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به وي چې دې ډکشنري نه استفاده وکړي. هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسېږي. نو دې کې بیا ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړ چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی و هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورکوي موږ خو باید یې ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره چې زه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا ده چې ډیر موږ متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولی شي د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سرنان صاحب ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیانو ورته وایي هاوز آرټس یعنی کورنۍ ډاکټر پایس کار کوي. جرمني کې قانون دا دی چې یو کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسېدل د ماښام په 2 بجو او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دومه شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډېر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډېر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا درلودله د خوشحالۍ معنا یې ماته درلودله هغه د پاره مې وخت پیدا کړ خو د طبي کتابو لیکلو د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شی مې چې بیا وکړای شو تاسو مخکې یاده کړه چې ما د خپل د ازادۍ راډیو سره او د نورو راډیوګانو سره رسنیو سره البته د مراکو د لارې یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ راډیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاشت هونډه میاشت هر هفته ما همکاري کوله پوره په 1 ساعت مرکې مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لرئ، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړئ؟
فعلا خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پیښه شوه او فعلا زل لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما اوس هم داسې نه چې ټول ورځ به اوسګار په کور کې ما اوس هم زه مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټومه هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به یې راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیا یم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسېږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه آرزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کومه بل آرزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
داسې به ووایم جرمن صاحب چې ما غوندې کسان یعنی د جرمني ولس لپاره ډېر دوی یعنی دا هغه څومره طب او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کیدای شي شمېره به دونه ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایه هغه ورځ راولې چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپله پوهه مې د ولس په اختیار کې مې کېږم.
ډېره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده که دا هم راته ووایست؟
چاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرونه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله کغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي. نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په ویلې کې وه، هغه په ځای دې چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د دې لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو د دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختې ډېرې دي، خطري بیمه به ده او صحي بیمه بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو دلیل دی په افغانستان کې خو داسې وو او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به وي چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی بی مخنی وی نو دلتا بورسون موجود تی. نو خو افغانستان که بیا بورسون او داشه اینا نشتا، نو مور پلار موظف کنی. نو پا دی اساس بانه کلا چه اولادونا واروی پا خپل استگو گوری چه مور پلار ما تا چون را زحمت او باسی ما تا چون را مینا را کوی، نو دی بیا وی چه کلا چه زغرد شما نو دغا مینا دغا زحمت بزه مور پلار تا او باسم. نو دغا سیستم پاته ده چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې وښیي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه دی چې په لاړې ګوري چې رشته د ده د ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول. نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د ارامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو واره شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، بیا هغه ساوار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار انتظار، ځینې کسان چې دنه مخکې و هغوی خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده. نو دای آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دای راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غټ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغې ورته تا ته مخه وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه یې شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول موږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو. وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه. وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
لزلم یو یو الله خبر دے، لزلم یو یو الله خبر دے، د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دے، دے دخلے دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا، درد لینا نہ شم دعا دعا درد کو زما دې نصیب کړو خدایا، زما دې سر نصیب خدا یا ہم زول گلش گلش گٹے بور دندے وہم وہم پڑا جڑ مندے وہم وہم پڑا جڑ خلق گرم نیم یم ل جانا جانا نا جدا شو
چھوڑ دے پ ہجران
هجران دل شوه عالم تاسو تاسو ورت گور عالم تاسو تاسو ورت گور مشتلے ماده ماده پا دیدن دیدن یرا
ساعت 11